نو ولعالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه مبارزه روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کښې د اشغالګرانو په مقابل
کښې خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کښې کار کوي.
هنداره د تهران رادیو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه عطا الله خلګنی یم او تاسو هنداره خپرونه اوری. په ترکیه کې د طالبانو او پاکستاني پلاوي ترمنځ دریم پړاو خبرې چې موخه یې د دواړو لورو ترمنځ د سرحدي کړکېچ او امنیتي اندېښنو کمول ول، بې پایلې پای ته ورسېدلې. د دې ناکامۍ تر شا څو ژور سیاسي، امنیتي او ستراتیژیک عوامل اټکل کېږي چې ښایي د اعتماد فضا لا هم نه ده رامنځته شوې. د خپرو شوو خبرونو څخه معلومېږي چې د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد نشتوالی شتون لري او پاکستان له طالبانو غواړي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پر ضد عملي ګامونه ورته واخلي. خو طالبان وایي دا د پاکستان یو داخلي موضوع ده او د خبرو له لارې باید حل شي. دغه راز اسلام آباد هڅه کوي د سرحد د رسمي کرښې ډیورنډ منلو لپاره د طالبانو باندې فشار واچوي، خو دا موضوع د طالبانو لپاره سیاسي سرې کرښې په توګه مطرح شوې ده. بلخوا دواړه لوري د وسلوالو د فعالیتونو د کنټرول په څرنګوالي کې پر یوه ګډ میکانیزم نه دي سلاح شوي. طالبان ادعا کوي چې په پاکستان کې داعش وسلواله ډله روزل کېږي او دوی په افغانستان کې وخت نا وخت بریدونه کوي، هغه موضوع چې پاکستان یې ردوي. که څه هم درېیم پړاو خبرې بې نتیجې وي، خو د جګړې دوام د دواړو هېوادونو لپاره د منلو وړ نه دی. ترکیه، قطر، چین ښایي د منځګړیتوب نوې هڅې وکړي. د ترکیه ولسمشر د پاکستان لومړي وزیر سره په تازه لیدنه کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو د منځګړیتوب د دوام ډاډ ورکړی دی. شونې ده چې راتلونکي خبرې د استخباراتي او پوځي کچې پر ځای د سیاسي او تخنیکي ډلو ترمنځ ترسره شي، خو د باور جوړونې فضا رامنځته او خبرې اترې نتیجه ورکړي. په ټوله کې د طالبانو او پاکستان اړیکې د ګډ امنیتي برخلیک او جغرافیایي تړاو له امله له خبرو پرته بل لار نه لري، خو تر هغې چې دواړو خواوې د متقابل درناوي او عملي ژمنلو له مخې عمل ونه کړي، هر پړاو به د پخوا په څیر بې پایله وي. په همدې موخه د تهران رادیو په هنداره خپرونه کې له بیلبنو سره بحث لرو، خو مخکې له بحث یوه لنډه دمه لرو.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ. قدرمنو دوستانو، تاسو هر ورځ زموږ د مازدیګرانۍ خپرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وتلیو شنانډو، کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبرېدلی شئ.
د تهران رادیو اوریدونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. تاسې هنداره خپرونه اوري چې د پاکستان او افغانستان دریم پړاو مذاکراتو ناکامېدو ته مزنګړی کړي. بس کې راسره د افغانستان د ملي دفاع پخوانی وزیر ښاغلی شاه محمود میخیل او له پاکستان څخه آزاد خبریال او شنونکی ښاغلی طاهر خان میلمانه دي. خپلو دواړو میلمنو او تاسې درنو اوریدونکو ته ښه راغلاست وایم. بس له میخیل صاحب څخه پیل کوو. ښاغلی میخیل، ډېر زیاته مننه چې بس کې ګډون لرئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ دریم پړاو مذاکرات تو د ناکامېدو لامل دواړه لوري په پاکستان کې د داعش حضور ادعا او همداراز د افغانستان څخه د تحریک طالبان د ملاتړ او حمایې ادعا دواړه لوري یادوي او دواړه لوري د یو بل ادعاګانې هم ردوي. ستاسې په نظر اصلي لامل څه دی چې خبرې اترې ناکامېږي؟
مذاکرات خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو حکومتونو او هر څوک چې په کابل کې وو همیشه غوښتل چې د پاکستان سره ښه روابط ولري. ما متاسفانه چې مشکل د پاکستان په هغه ستراتیژیک عمق پالیسۍ کې دی چې دی غواړي چې په منطقه کې او په سیمه کې یو بحران ایجاد کړي او بیا د بحران نه د غرب او شرق او په هغه وخت کې د سوړ جنګ په وخت کې د امریکې نه د عربو نه د چین نه ټول نه امکانات اخیستل او همدارنګه بیا چې ټوریزم سره مبارزه شروع شوله نو 2002 کې بیا هم په میلیاردونو ډالره پاکستان ته یعنې ګټه ورسېدله. نو پاکستان اوس په اقتصادي، سیاسي او نظامي داخلي مشکلاتو کې سره اخته دی او کوشش کوي حل زلي کوي چې بیا یو بحران ایجاد کړي او بیا د دنیا نه امکانات ترلاسه کړي. اما اوس دنیا جیو ستراتیژیک وضعیت تغییر کړی دی او فکر نه کوم چې پاکستان سره څوک د پخوا په شان کومک وکړي. نو په یوازې چې بحران ایجاد کړي باید د بحرانونو مخه ونیسي. او هغه دا ده چې پاکستان کې نظامي ادارې چې کومې ودي قدرت داغې وسره دی، دا باید ملکي ادارو ته انتقال کړي تر څو چې حکومتولي هلته ښه شي، د خلکو سره تماس ولري او داخلي مشکلات حل کړي. نو دا د پاکستان هغه اصلي لوی مشکل دی چې دا نه حل کېږي سره په اسانۍ باندې او د مذاکرات هم نتیجه نه ورکوي.
کورودان هغله شاه محمود میخیل چې ځواب مورکړ، هغله تر خان صاحب ستاسو نظر څه دی؟ پر لپسې دریم ځل مذاکرات هم ناکام شول، دواړه لوري یو بل پړګړنی، د تحریک طالبان موضوع په افغانستان او د داعش موضوع په پاکستان کې د خبرونو سرټک یا دیگر دواړو لور لخوا، د مذاکراتو د ناکامېدو لامل په څه کې ګوري؟
ګوره د مذاکرات په اړه چې مونږ خبرې کړې دي، ک دلته هم کړې دي، ک بیا ځنې افغان سرچینو سره هم کړې دي، نو د ناکامه کېدو یا تر دې وخت پکې پرمختګ نه کېدو د یاد خند راتلو هغه بنیادی چې کوم علت مونږ معلومات ترلاسه کړې دغه هم دغه چې پاکستان په کوم انداز کې د افغان طالبانو نه غوښتنه کوي د مسلې د حل، نو ممکن نه چې هغه د غېده لپاره هغه رنګ د منلو وړ نه وي څنګه چې پاکستان غواړي. لکه مونږ دا معلومات ترلاسه کړل چې پاکستان دا وایي چې کوم د پاکستانی ډلو مشران دي هغه افغانستان کې دي، هغه تاسو ونیسئ، هغه مونږ ته اوس پاره هغوی د فعالیتونو نه دغلته منع کړي، بلکې داسې هم اوس ځینې سرچینې وایي چې پاکستان دا هم غواړي چې کوم دلته خلک راغلي تشکیلات شوي دي د وسلوارو ډلو دا واپس وغواړي او ملته، نو بیا افغان طالبان سره دغه نه مني او بیا افغان طالبان خپل پاکستان د چې کومران دي زونه کړی دي چې تاسو غوی سره خبرو کې مذاکرات او کې خپل مس کې په اوربند باندې راضی شي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د معاملات هم خوشي اړیکې هم خوشي او نارمل حالت ته در سره شي. خو دا ښکاري چې پاکستان اوس په دې ټینګار کې دغه پاکستان په دې ګلمن چې تیرو څلورو کالو کې دوی کومه اړتیا وړاندیزونه کړی دي او اپیل کړی دي، غوښتنه کړی ده چې د پاکستانی وسلوارو ډلو دی مخاوني سي، دا واقعي ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او د دې هم یو د دې یقیني کې چې غیدي خواره وو نړۍ. بیا دا غي جواب مخکې افغانانو به دا ورکو طالبانو چې پاکستان سره وسایل هم ډیر دي او فوج هم ډیر قوي دي او استخبارات هم ډیر قوي دي، ډرون ټیکنالوژي هم سره ده، دیوال هم لګول دي، نو تاسو دا خلک منع کوي. بهرحال په دې موضوع باندې اختلاف لامل چې هیڅ پرمختګ ونه شو، ځکه پاکستان غوښتنې هغې ته د منلو وړ نه وې. هلته دا یو سوچ دی که دوی د ټي ټي پي خلاف یا د نورو ډلو پاکستانی خلاف څنګه چې پاکستان غواړي یو حرکت وکړي، اقدامات وکړي، نو بیا هغوی وایي چې ممکن ده یو نوی تنازع په افغانستان کې پیدا شي. نو بهرحال همدغه وجه ده چې دا خبرې پر مخ لاړلې. او هغه نورې خبرې چې یا دا په لیکلې بړندې افغان طالبان یو یقین ورکی یو میکانیزم جوړ شي، نو میکانیزم او د یقین خبر خو به وروسته راغي چې اول خودي زبانی په دې باندې راضي شي پاکستان چې ځان نه غواړي او هغوی چې کوم خواهش ته پاکستان نه لري. زما خیال دغه یو بنیادی خبره چې په دې باندې خبرو کې یو ځن راغلی دی، یو خند راغلی دی. او بله خبره دا ده چې داعش موضوع اغوی یاده کړی ده، بالکل یاده کړی ده، په دې خبرو کې اوس هم یاده کړی ده او ماضي کې مغې دا خبره کوي په رسنیو کې هم کوي. خو پاکستان ورسره هغه نه مني، ځکه پاکستان وایي چې دغه حشری یو خبره ځان سره کړې ده. هلته خو افغان طالبان خدا بار بار وایي چې دوی سره ثبوتونه دي او شواهد دي چې په خیبر پختونخوا کې او بلوچستان کې دي فعالیت کوي. خو دلته یو خبره بل نه، داعش خو داسې یو ایلیمنت دی، یو فینامینا ده چې هغه خو ټولو لپاره خطر دی. افغانستان کې هم حملې کړې دي، لویې حملې کړې دي، په پاکستان کې هم کړې دي او حتی چې ایران کې هم کړې دي، نور ځایونو کې هم کړې دي. نو یو مشکل خو دی، خو بهرحال پاکستان خو دغه نظر سره متفق نه دی چې ګواکې هغوی ده داعش ملاتړ کوي او بالکل وسلوال نشته او هیڅ شک نشته په خپل باندې کلاري مسولیت هم واخلي او په خپل تاسو بیا دوی پر روان کال مارچ کې ویل چې دوی کسان په مستون کې وجري شوي دي د بلوچستانو ډلو لخوا. نو دغه ستونزه خوشته خو چې کله د حالت داسې وي لکه اوسنی چې دی نو په دې کې خو بیا که د یو ډلې خلاف پر ضد باندې همکاري والی یو توقو وي نو په دې کې خو بیا هغه نه کیږي، ځکه چې یو هیواد په خپل دریځ باندې ولاړی بل په خپل دریځ باندې ولاړی د یو بل خبره نه مني. نو هم دغه وجه ده چې پر مخ باندې شیان لاندې
کور ودان. هغه له تیر خان صاحب دوستانو د خبرونې په دې برخه کې ورزو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. د تهران ټریډر نوردون خو یو ځلی بیا هم خرغ لاس بحث دوام ورکوو. میخیل صاحب، د مخکینیو حکومتونو وروسته د طالبانو پاکستان ترمنځ هم اړیکې پر لپسې خراب شوې او بې باوري تر بل هر وخت زیاته شوې. څه وشي چې د دواړو لوري باور هم رامنځته شي او په سوله ییزه فضا کې خپلې اړیکې هم ښې کړي او د وخت ګوندیتو فضا بالاخره رامنځته شي؟
لارې حل همداد لکه مخکې چې ما یادونه وکړله چې د پاکستان په اوغ پالیسۍ کې باید تغییر راشي چې یو باثباته باامنه او پرمختللی افغانستان وغواړي. په هغه صورت کې د افغانستان د پاکستان ګټې هم خوندي کیږي، هغه په دې خاطر باندې چې پاکستان او افغانستان کې روابط ښه وي نو دوی وکولی شي چې مرکزی آسیا ته اقتصادي راکړه ورکړه وکړي او اقتصاد هم تقویه شي او د افراطي ډلو مخه ونیسي. دا یوازنی لار ده. متاسفانه چې دغه افراطي ډلې دی او د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره استعمال کړي دي او اوس هم غواړي چې استعمال یې کړي. نو کومې غوښتنې چې پاکستان لري، هغه چې هر څوک په کابل کې حاکم وي هغه د پاکستان نشي منلی، چې اوس په وخت کې خو بیخي امکان نه لري چې دی ووایي چې تاسې ټي ټي پي یو طرف ته وایي چې ټي ټي پي ګروپونه باید افغانستان ته انتقال شي، بل طرف ته وایي چې هغه خلصلا کوي. همدارنګه د بلوچانو ګروپونه هلته دي، دا د ازادي بخښونکو. نو په دې خاطر باندې دا د طالبانو د وسیم پوره نه ده او کولی هم نشي او ګټه هم نه لري وته. نو چې د پاکستان جنگ داخل افغانستان ته راوړي او دیو بیا خپل تجارت وکړي، نو دا یو مهم مسائل دي چې اساسي تغییر کې په دې کې رانشي نو سول او ثبات په منطقه کې او افغانستان کې راتلی نشي.
د افغانستان د ملي دفاع پخوانی وزیر هغلی شاه محمود میخیل کور ودان چې بس ترغلی او زموږ پښتنې مزواب کړي. تایر خان صاحب، ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ پر لپسې ناکامې خبرې د دوه ګاونډیانو ترمنځ همیشه ترنګلي حالات، بل اخر ستاسو نظر څه دی چې حل په څه کې ګوري او ګاونډیتوب فضا څنګه جوړې دي شي او اړیکې څنګه ښه کېدې شي؟
زما نظر دا ده چې د حل لاروم دا ده چې اوسنۍ کم دریزونه دي پاکستان چې په کوم انداز کې د پاکستانی وسلوالو ډلو خلاف د اقداماتو غوښتنه د افغان طالبانو نه کوي او افغان طالبان بیا پاکستان ته کې وړاندیزونه کوي، تجاویز کوي، تاسو خبرې وکړي، مذاکرات وکړي وسلوالو مخالفینو سره او اوربند باندې دواړه خبرې وکړي. نو پاکستان ریاست پالیسي هم دغه ده چې موږ وسلوالو سره خبرې نه کوو، د دې خلاف به جنگ کوو. دا پالیسي د عمران خان د حکومت نه پس دې کې بدلون راغی او هماغه پالیسي او تګلاره د دې وسلوالو ډلو په اړه باندې اوس هم هغه کې هیڅ بدلون نشته، هر هغه ځای باندې پاتې ده چې موږ به جګړه کوو. نو دلته بیا دوی ګوته نیسي افغانستان ته چې دا ټول د دې پلان او دا خلک او مشران دا ټول په افغانستان کې دي. افغانستان ورسره بیا بزن نشانه باندې متفق نه دي، هغوی د هغې خلاف اقداماتو ته نه تیارېږي، د هغې نیولو ته نه تیارېږي، هغې پاکستان ته سپارلو ته نه تیارېږي. نو دغه یو وجه ده چې شاین پر مخ نزیر. نو یو حل ترته دواړه تل غواړي، د دې لپاره به داسې یو میکانیزم یو لار راوستل غواړي چې څنګه پر مخ لاړ شي. موجوده دریزونو باندې که دواړه ولاړ وي لکه څنګه چې موږ اولنې پوښتنه کې ذکر وکړ، بیا شاین پر مخ نزی. او لکه یو غیر یقیني ماحول به وي او یو نفسیاتي په خلکو باندې هم یو فشار وي چې سره دې اوس اوربند شته، ځکه د اوربند چې کوم په دوحه کې غونډه شوې وه نو په هغې کې د اوربند د پاره داسې یو مشخص وخت نه و ټاکلی شوی چې دا به یا درې ورځې یا شپږ ورځې یا به یو میاشت یا به درې میاشتې، خو البته پاکستان کې اوس دا یو نظر دی که فرض کړل ته لوی حمله کیږي نو بیا ممکن ده چې پاکستان هغه ته یو غبرګون وښایي، اکثر عمل ورته وښایي، هغې سره بیا که فرض کړي پاکستان په راتلونکي کې هم داسې یو اقدام کوي، هوایی برید کوي، ډرون استعمالوي په افغانستان کې دننه، نو احتمال خو بوی چې افغانستان هغې ته جواب ووایي. نو که حالت یو وارې بیا راځي نو بیا به دا د شیان به نور هم زیات پیچلی کیږي، ځکه اوس هم عادي حالت ته خو دواړه هیوادونه نه دي راغلي، ټولې لارې بندې دي او داسې څه اشاره هم چا نه ده ورکړې چې دا به کله خلاصیږي. نور هم ډېر مشکلات شته او تجارت بند دی او لحاظ سره مکمل بند دی، ترانزیټ بند دی له پاکستان د لارې د افغانستان، خلکو تګ راتګ بند دی. نو که دا حالت هم داسې وي اعتماد ساتل لپاره هم ګامونه نه وي او یو خطر هم وي بیا د یو جګړې، نو ګمان نه کوم لارې حل خو هم دغه دی چې د اوسني دردونو په شا کېدل غواړي، هغې کې به نرمي راوستل غواړي، یا داسې په یو مرحله وار باندې چې زه اوس به دغه د چا چې دواړو خوانو غوښتنې دي په هغې کې داسې یو اول یو لومړی ګام واخیستل شي چې هغې د نورو راتلونکي کې نورو ګامونو لپاره یو لار جوړه شي. او دویم دا پاکستان او افغانستان څنګه چې د قطر او د ترکیې په رول باندې دي سلا شول، نو نور هیوادونه هم چې کوم دواړو ته ډېر نږدې هیوادونه دي باید چې یقین پکې یو رول ولري، ځکه چې پاکستان او افغانستان کې د طالبان حکومت خو دغه رول منلی دی کنه د منځګړتوب، چې منځګړتوب دې دواړو وکول کامیاب نه شو نو بیا چین هم موجود دی، بیا ایران هم دی، بیا روسیې هم ده، مرکزي اسیا ځینې هیوادونه ډېر خاړکې لري دواړو سره، نو باید چې بیا په سیمه کې که دوی دواړه نه راځي کې خدا ده چې دواړه ښیزه توګه چې د ټولو یو مؤثر لار ده د خبرو د مسلو د حل، خو فرض کې هغه کار نه کوي پایلې نه ورکوي، نو بیا باید چې دغه د ثالثي کوونکو یا د دریم ګړتوب چې کوم یو دوه هیوادونه شروع کړي دي، نو باید چې بیا هغه لږ پراخه شي، نور هیوادونه په کیم راشي خپل رول لوبوي.
آزاد خبریال او شنونکو هغله تیر خان ډیره زیاته مننه چې بحث راغله او زموږ پوښتنه مو ځواب کړی. دوستانو له تاسې هم مننه کوم، له خپلو دواړو مېلمنو هم مننه کوم چې بس کې له موږ سره ګډون وکړ او تاسې زموږ خپرونه واورېدله. تر بلې خپرونې په پاک او سپېڅلي رب سپارم. الله ملک.